څلور بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دغه خبر نن پر خپله ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په شواندۍ پړند ایران له دولتي تلویزیون خپره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسی او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ ورکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیر یکشنبې په ورځ د هغوی د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبې مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانستل شو. د تاجکستان په خبره کې پروت دغه بازار له کرونا وبا او بیا د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ وروسته تړلی و. فرانس پرس خبري اژانس نن چهارشنبې لیکلي که څه هم پر افغانستان واکمن طالبان د تاجکستان لخوا د ترهګرو په لیست کې شامل دي، خو په خبره دغه بازار افغانانو ته فرصت ورکړی چې پر پوله واوړي او له تاجکستان د اړتیا وړ توکي وپیري. دغه بازار د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمې په کلی خومب شارګوټي کې پروت دی چې له مرکز دوشنبې سره شاوخوا شپږ ساعته د موټر د مزله واټن لري. یو افغان شپېته کلن حاجي قاسم فرانس پرس اژانس ته وویل چې دوی د تاجکستان له ګډ بازاره کالي، خواږه، چای او ان ساختماني مواد اخلي. افغانستان او تاجکستان 1350 کیلومتره ګډه پوله لري او پخوا تر دې تاجکستاني چارواکو څو ځله د افغانستان د خاورې دوی ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په تړاو اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون خبر ورکړی چې دغه سفر د پاریس اولمپیک د ونډې د ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. دغه سیالي سبا په بنکاک کې پیل شي او د جون تر دویمې دوام کوي. د افغانستان په استازیتوب و بوکسران یا سوک وهون کې په دغو سیالیو کې برخه اخلي. په شمالي وزیرستان کې د خبريال په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. د ازادي راډیو مشال څنګه په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبريال کامران داوړ تیر شپه نا وخت خپل کور ته نشته ده وسلوالو په دزو کې و بشل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکو کې وشل شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. پولیسو دا وژنې هدف بللي او په وینا یې پلټنې پیل شوي. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګر توري وای هیواد د همدې می میاشتې له اتبشتمې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن ویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همشغي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولی او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسی له آیرلند او ناروی څخه خپل سفیران اوربللی دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د وی نړیوال سروې لمخې په افغانستان کې د بیان ازادي د اندیشنې وړ بلل شوې. وړاندې جو زیات تر کو د افغانستان لپاره په دوهې کې له جوړیدونکې غونډې د افغان شزو هیله
لمړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او انجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي.
د کرهنې په برخه کې مو د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د خلکو له غوښتنو خبرو.
زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې.
د زهرو کاروان ونیس پروګرام کې د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ له یو موتات سره ژغیدلی
پیسې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخه دی، موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریا او ما به پسې خوړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندیشنه څرګنده شوې ده. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې ویل شوې دي چې افغانستان د 1.8 هیوادو په ډله کې 1.55 ځای خپل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بللی دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره کټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 1.8 هیوادونو له ډلې په 1.55 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل ایکسپریشن سازمان ارزونه ښیي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې، یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې، د بیان ازادۍ په جدول کې 30 درجه نور هم شاته لوېدلی. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بلاروس او افغانستان په یو بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې یې اخیستي او د جدول په آخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورځ سره بلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلي سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
ولی متاسفانه با فروغ
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمن شوه. پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیات شي.
په کابل کې وی خبریال هم چې د خپل نوم د خبرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل: د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپل راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خپرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل ایکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3.5% وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیریدو دی. د کابل یو اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل: تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپل ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپل ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ سره ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه مې میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی. د جولای 14 د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو وباله چې خبریالان پکې بندیان دي او تر څنګ د ظالمانه شرایطو او د توقیف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ټاکل شوی. د افغانستان په اړه د دوه ناسه تقریبا 15 ونې ورسته جوړ شي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي په دې ډول نړیوالو ناسو کې باید په افغانستان کې د ښځو حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو او د مدني ټولنې استازي هم ګډون وکړي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان مېرمنې او د ښځینه حقونو فعالانې وایي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په دریمه غونډه کې باید د افغان مېرمنو پر حقونو په ځانګړې توګه د زده کړې پر حق بحث لومړیتوب ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې باید هغه کسان برخه واخلي چې په رښتینې ډول د افغان مېرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. یو له دوی څخه ناجی حیدري چې پر زده کړو د طالبانو له بندیزونو وروسته له لوړو زده کړو بې برخه شوې، ازادي راډیو ته وویل:
لومړیتوب باید مکتبو ته ورکړل شي او نجونې باید تحصیل او زده کړو ته پریښودل شي. په دې غونډه کې باید هغه مېرمنې ونډه واخلي چې تلې د افغان نجونو غږ پورته کړی دی او زموږ غږ بیا هم نړیوالو ته ورسوي. دغه ستونزې ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي تر څو نجونې وکولی شي زده کړې وکړي او خپلو موخو اهدافو ته ورسیږي.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی وایي:
موضوعاتی که باید در این نشست بیشتر
هغه موضوعات چې په دې ناسته کې باید اوربند ډیر تمرکز وسی، هغه د طالبانو ډلې د جنایتونو او د هغه تاوتریخوالي ختمول چې دوی پر افغانانو په ځنګړې توګه پر خزو تر سره کوي، د ملي امنیت تامین، د بشري حقوقو، د خزو او ماشومانو د حقوقو تضمین او د اقتصادي او ټولنیزي پراختیا تامینول دي.
توسعه اقتصادي او اجتماعي
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د دوه درېمه غونډه چې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي به پکې ګډون وکړي د جون میاشتې له دېشمې څخه د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې تر سره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرانس کې چې پرون د می په 21مه تر سره شو ویلي، په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د مدني ټولنې استازو ته هم بلنه ورکړل شوې. ښاغلي دوجاریک په دې کانفرانس کې همدا شان په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي رسیالی روس مری دی کالو دی لیدونو پاړه چې د می لا تلسمی څخه د می تر 21مه د افغانستان له بیلابیلو چارواکو سره تر سره کړي هم خبرې وکړي. نو موړي وویل چې هغه دی کالو خپل مخاطبینو سره په افغانستان کې د بیلابیلو ننګونو، د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د خصو پر زده کړو د محدودیتونو پاړه خبرې وکړي. سټیفن دوجاریک د دې غونډې د موخې پاړه وویل
The meeting aims to increase international
غونډې مو خداده چې له افغانستان سره نړیوال اړیکې په لا منسجم همغږي او تنظیم شوی ډول زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو په اړه د یوې حل لارې د موندلو لپاره دوه وار په دوحه کې د افغانستان په اړه ناستې ترسره کړې. لومړۍ ناسته یې د 2023 میلادي کال په مې کې جوړه شوې وه او دویمه یې سږ کال په فبروري کې جوړه شوه چې طالبانو د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله پکې ګډون نه وکړی. او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط به په درېمه غونډه کې ګډون کوي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتګ مخه ونیسي. دغه کمیټې په یوه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار روسي راپور ته په اشاره ویلي چې د طالبانو په ګټه د امریکا هیڅ ډول مالی مرسته د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې سیګار دوه ورځې وړاندې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د دوی حکومت ته د امریکا اجرایوي شریکانو له لورې د مالي ګمرکاتو تعرفي او نورو لارو د 10.9 میلیون ډالرو د رسېدو راپور ورکړی و. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د ورتګ مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وکړي. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د می په 21مه نیټه ناوخته خبره کړې خبر پاڼه کې د یادې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د امریکا هر ډول تمویل د طالبانو حکومت په ګټه وي. خبر پاڼه کې د مایکل مکال له قوله لیکل شوی چې د لسیګار ادارې غوښتنه کړې وه چې د متحده ایالاتو له لوري د مالیې په توګه ورکوونکي ډالر تر کومې کچې طالبانو ته ګټه رسوي. د نوموړي په خبره په حیرانتیا سره سیګار وموندل چې لږ تر لږه 10.9 میلیونه ډالر د امریکا له لوري د مالیاتو په توګه د طالبانو حکومت ته ورکړل شوي دي. د مایکل مکال په خبره د بایدن ادارې د 2021 کال په اګست کې چې افغانستان د طالبانو له لوري ونیول سه له دې هېواده د ویجاړوونکي وتلو راهیسې او د طالبانو واکمنېدو له امله د رامنځته شوي بشري ناورین د حل لپاره متحده ایالاتو حکومت له 2.8 میلیارد ډالرو څخه ډېره مرسته کړې ده. بلخوا یو شمېر ولسي او اړمن افغانان وایي هر ډول بهرنۍ مرستې او تمویل باید دوی ته په مستقیمه توګه ورسیږي. د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې حمیدې او د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
سپینګر د تبدیلون ته وځو کچې شهر او غریب خلو او کچې اربا بس کچا ور کراوی او کچا ور نکړه بس انده څه پنار ناس هیڅ شي شهر لوري مونږ ته نشته ده دا مرست چې راځي لوري کنه چې کم یو واسطه مال یا غي ته مرست نشته ده مونږ ته هیڅ شي شهر لوري نشته ده
کله چې پیسې راځي نو اما کا اشخاص کې ضرورت هم نه لري خو به هم خپل هغه پیسې ځان ته اخلي خو ارمن قسم ته نه رسیږي د لپاره یو ځنه د حل رم دغه چې امریکا هم د سنو سلمان نن تاسو په څه کوم خبرې سي چې د ارمن قسم نه لیست کې ونیسي هغه قسم چې سخت ورته ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې سیګر دوه ورځې وړاندې خپل تازه راپور کې ویلي چې وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او له نورو لارې لږ تر لږه 10.9 میلیونه ډالر ورکړي دي. په دې اړه او اړمنو افغانانو د شکایتونو او مرستو ته د نه رسیدو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو پرون یې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې د سیګار راپور رد کړی و. نوموړي ویلي چې طالبان د بهرنیو بنسټونو په بشري چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي او یوازې د دغو بنسټونو د کارونو څارنه کوي. سیګار ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو اجرایوي شریکانو له لوري د طالبانو حکومت ته د مالیې، ګمرکاتو، تعرفې او نورو له لارې په ورکړل شویو پیسو کې 10.4 میلیونه ډالر د مالیاتو، نږدې 4 لکه ډالر د برېښنا بل، 1,00,000 ډالر د نورو تعدیداتو او څه د پاسه 9,000 ډالر د ګمرکي فیس په توګه ورکړل شوي دي. بلخوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي که نړیوال غواړي په رښتینې توګه له عامو افغانانو سره مرسته وکړي، د بشري مرستو تر څنګ په پراختیایي برخو کې د پانګونه زیاته کړي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي دودیال په خبره افغانستان ته هر بهرنی رسیدلی او استوونکی ډالر رسمن ثبت او د لګیدو په اړه دی هم وخت په وخت راپور ورکړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروې، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې دغو هیوادونو نن سهار په یوه همغږې تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین ته یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرایلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروې، آیرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28مې وروسته یو خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګار تورې نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هیلې وښوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګري شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا د ناروې صدر اعظم ویلي دای باور لري چې د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایل او حماس ترمنځ د سباندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلی پوځیانو سره په جګړه بوختي، د امریکا او اروپای ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د آیرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د آیرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوږې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقونو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروې، آیرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پاته نشي، په ځانګړي توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د ازادۍ غوښتونکو سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د آیرلند، ناروې او اسپانیا د دغه اعلان هرکلای کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. آیرلند او اسپانیا د اروپای ټولنې غړي دي، خو ناروی د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری آژانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسا او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته 8500 افغانۍ ورکړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو، چې دوی یوازې په کامدیش کې 350 کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وي او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یو سروې ترسره شوی وه، چې دغې سروې په ترڅ کې 350 هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د روسي ورختونو او سخت یخنۍ له امله خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته 1500 افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل، که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو باکس او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جيني د یخت وجنا د باور زیات راغل او خلکو ته سمالي او جاني تلفات اوسته او هغه په خاطر په میاشت مخ ته کارمندان راغل او سروې کړو، خو اوس یې هغه موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړه. په میاشت نه ډیر راځي او ډیره مننه کوو.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځایي چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمېر کروندګرو ته د کرنې او اوبو لګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
که څه هم د زرمت ډېر ځمکې اوبه نه لري، خو له امله دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کیږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدونکو سلطان جان ویل
زرمت هیڅ کار په دادومره وخت نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډیره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای، د موږ د اوبو تر منی پورې شوله شاوتل جوار ټول پسلم کول اخسایز به
د زرمت یو بل وسیدونکو خانم وای د ارتیا په اندازه د زمکه لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوی تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري
د اوبو لنشتنم یو نیم پټی شاوتل کرل ده او نور دغه شاړې پاته د وسایل نه لرو آمدنی نه لرو چې وی کړو نو اوبو ورته لرو
د زرمت وسیدونکو وای کچیر د کرنې او بلګولو برخو پرمختګ ته پام وشي نو هغه ډیرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي چې له بیکاری کړيږي د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالحنان عابد وای
نو ډیر خلک لرو موږ تاسو بیکاره ګرځي نو دلته موږ تاسو خپل وسایل ستاسو هغه ورکول سي دیته نو سری ورکول سي بل شی ورکول سي بندونه مثال موږ تراکي د مخ به مثال یو کاریزنه سره برابر سي او بل کندی به مثال پراخسي ورته او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي مثال هغه ځایونه وګوري
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي خلک به یې تر ډېره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي
که چېرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره زیات وباش کې دې سره به د خلکو ژوند ډېر هوسا ډېر راحته ډېر تکلیف به یې مقصد کم سي دوی ته به ډېر زیات د کار کولو چانس برابر سي او دې اقتصادي حالت به انشاءالله ډېر سره ښه شي
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 2200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې احترامات وایم خدای دې چې جوړ او روغ به است ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو پورې ورسوي دلته باغران کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي مخابراتي شبکې بېخي کار نه کوي او بل سړکونه ډېر خرابې لارې ډېرې خرابې دي سیلابو بېخي ځپلي دي داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړپلو چارواکو ورسوي ستاسو همکارۍ په تمه یو السلام علیکم
سلامونه نیک هلی د شهیدان په باره کې ما پوښتنه ده شهیدان د تیر نظام غچ کم دی کنه دوه مجرد ترستلی دی ولې مجرد مور خپلار نه لري ک ورونه خويند نه لري ک د دې وطن خاورې بچان نه دی هغه ترستلی دی او بیخي هغه ته کم توجه نه ک او دا کم شهیدان چې دی دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیر په سلو سره روانه ده چې اخیش دی تیر جه دا جدی نه بل جدی او بل جدی په مان دی چا اولیه چې ودی دی تر اوسه پورې پته نه لګی
سلامونه محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او گریوان دي لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي زموږ ځوانان د بیکاری لوجې دي ته مجبور دي چې پر کاچاخي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نور هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره او دوه مستونز په نیمروز ولایت کې دا دی چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخت ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې حوال دي زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمينه برابر کړي او دوم دي پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده نو د اسلامي امارت څخه می غوښتنه دغه چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمينه برابر کړي او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پرې د دغه گرانی مخاوني سي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري کچرتا تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي هلته د هغه راپورونو متن وصل شي چې د ازادي رادیو لالارې پوټي روڅل ورساتونو کې خبرو او البته د زړو راپورونو متنونه هم پیدا کولای شي د ازادي رادیو لالارې کومه مرکه خبري شي د هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي او یو شمیر ویډیوي راپورونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای او اوریدل شي د سپورت لډګر دا خبر لرو چې نن په نړیوال ډګر کې د کرکټ دوی لوبې دي. هالند له سکاتلند سره د شلو ورونو لوبه تقریبا 3 ساعته ورسته لري او بل لوبه 5 نیم ساعته ورسته د انګلستان او پاکستان ترمنځ. دا لوبي د شلو ورونو د نړیوال جام د تیاری لپاره دي. ټاکل شوی ده چې د شلو ورونو نړیوال جام د جون په 2مه په امریکا او په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم برخه اخلي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه تر دې وروسته.